راروان آیتونه د ربا متعلق دی. ربا د دې روټ دی را با او واو، او د دې مطلب یو شی ډیرېدل یعنی زیاتېدل. او د ربا معنی چې مونږ سود لیکو نو دا مونږ ولې لیکو؟ لکه تاسو چاله قرض ورکړو او چې هغه کله تاسو له قرض واپس درکړي نو هغه تاسو د خپل قرض مقدار نه سیوا درکړي. د مثال په طور تاسو چاله $100 قرض ورکړی وی او تاسو هغه ته وایئ چې کله تو ماله دا قرض واپس راکوي نو ماله به لس ته پاسه $100 راکوي. نو دا $100 خو صحیح دی، لیکن هغه چې در له کومې $10 سیوا درکړي نو دا سود دی. د ربا معنی سوده. هر هغه قرض چې هغه نفع راوړي نو هغه سود دی، د هغې
هغه نفع ربا ده.
او نن به مونږ اووه آیاتونه په سورة البقره کې د ربا متعلق وایو. دغه شان یو آیت په سورة آل عمران کې دی، دوه آیتونه په سورة النساء کې دي، او یو آیت په سورة روم کې دی. نو دغه شان په قرآن کې په نورو سورتونو کې هم ربا ممانعت راغلی دی، او د دې د حرام کېدو آیتونه دي. په سورة آل عمران کې په آیت نمبر 130 کې الله تعالی فرمایي:
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اي ايمان والو تاسو سود مخري
چې هغه په 300 چند زیاتیږي، او ویریږئ د الله تعالی نه دپاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. دغه شان په سورة النساء کې دوه آیتونه دي، آیت نمبر 160 او 161. په هغې کې الله تعالی فرمایي چې د یهودیانو په غټو غټو جرمونو په وجه په هغوی باندې چې کوم پاک او حلال سیزونه وو نو هغه مونږ حرام کړو، او په دې وجه هم چې دوی به ډیر خلک د الله تعالی د لارې نه منع کول، او په دې وجه هم چې هغوی به سود اخیستو حالانکه هغوی د دې نه منع شوي وو، او په دې وجه چې هغوی به د خلکو مال په ناحقه طریقه باندې خوړو، او په دې کې چې څوک کافران دي نو د هغوی دپاره مونږ دردناک عذاب تیار کړی دی. نو سود په غټو غټو ګناهونو کې شامل شوی دی، او د هغوی په شریعت کې هم سود حرام و. او دغه شان په سورة الروم کې چې کوم آیت دی، په آیت نمبر 39 کې راځي: او تاسو خلک چې کوم رقم په سود کې ورکوئ چې د خلکو په مال کې میلاو شي او زیات شي، نو داسې سیز د الله تعالی سره نه ډیریږي. او کوم زکات چې تاسو د الله تعالی د رضا دپاره ورکوئ، نو داسې خلک خپل مالونه د الله تعالی سره په 100 چنده زیاتوي. نو دا آیتونه په قرآن مجید کې د سود د ممانعت په باره کې راغلي دي. او د دې نه علاوه ډیر شی احادیث دي چې هغه د سود په حرمت یعنی حرام کېدو باندې دي. او دا یو داسې معامله ده چې دا دومره ډیره شوې ده، او په دې کې زموږ ملکونه بلکې حکومتونه دومره انوالو دي، نو ښکاري داسې بلکې ویلی شي چې د سود نه بغیر کاروبار نشي چلیدی، او د سود نه بغیر د یو ملک اکانمي هم نشي چلیدی، حالانکه داسې نه ده. او نن به انشاءالله مونږ هغه ټول احکامات وایو کوم چې د سود په باره کې دي، او مونږ به دا هم ګورو چې د دې په باره کې څومره غټ وعید راغلی دی، یعنی سزاګانې بیان شوي دي. د سود د حرام کېدو په باره کې 30 احادیث راغلی دي، ټول خو مونږ نشو کور کولی، لیکن زموږ به کوشش وي چې ډیر ترینه کور کړو. اوله مونږ ګورو چې د سود خوړلو واله به څو حالت وي په آخرت کې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا، هاغا خلق چه هغوی سود خوري. ده سود ده خوره لسو مطلب ده، لکه مونگ چه وایو چه فلانی ده فلانی مال اخورو، ده ده سو مطلب بی، ده هغی مطلب بی چه ده هاغا بنده پیسه واخسته او اوی خوره. نو هاغا خلق چه هغوی اخلی ربا، لا يقومون، نبه هغوی ادریگی. سنگ بنا ادریگی؟ لکه سنگ چه یو عام کس ادریگی، نو هغه سی به نشي ودرېدی هغه، الا مگر
کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس،
لیکن داسې به ودرېږي د عام کس په شان نه، لکه هغه بنده چې څوک شیطان
خبتی جوړ کړی وي.
هغه څنګه وي چې څوک شیطان خبتی جوړ کړی وي؟ تاسو چرته هغه کس لیدلی دی چې خلک وایي چې دې بنده ته جنون وشو، یعنی په چا چې پیریان راځي هغه څنګه وي؟ د شیطان نه مطلب دی پیریان، چې په بنده باندې پیریان راځي هغه څنګه پاګل وي؟ چېرته د هغو حرکتونه تاسو کتلي وي چې هغه څنګه بیهیو کوي؟ خلک وایي چې په دو باندې سوری شوی دی، بالکل لیونی شوی دی، نه په صحیح طریقه باندې ودرېږي، نه صحیح خبرې کوي، داسې ښکاري لکه چې بالکل پاګل وي. نو د قیامت په ورځ به سود خوړل واله کس چې وي، چې هغه کله د قبر نه راپاسي نو هغه به نورمل نه وي، بلکې د لیونو په شان به هغه غورځېږي راغورځېږي، د هغو به بیلنس نه وي، د لیوني په شان به ګرځي. داسې ولې ده؟ دا خبره یاد ساتئ چې د قیامت د ورځ چې کومې سزاګانې دي که نه، د هغې د هغه جرم سره تعلق وي. لکه د یو لوی مار کس سزا به دا وي چې هغه به د میږي په شکل کې راپاسي، خلک به د هغو د پاسه خپېږدي. ولې؟ ځکه چې هغو ته به په دنیا کې ځان ډېر اوچت ښکارېدو، نو الله تعالی هغو ته وښیل چې ستا دا حیثیت دی. دغه شان یو سود خوړلو واله کس په دنیا کې په مال پسې لیونی و، د دو صرف د خپل ځان سره مطلب و، د دو سره د بل چا د مجبورۍ یا ضرورت احساس نه و، د دو په چا باندې رحم او ترس نه و. دو به وی چې ما قرض ورکړی دی، نو ماله دا قرض د سود سره واپس راکړه، که ستاسو جامې هم خرڅې شي. یو واقعه درته بیانومه او دا رښتینې خبره ده. یو سړی ډېر غټ قرض اخیستی و او د هغو به انتها نقصان شو، د هغو کور د هغو هر شی نیلام شو. نو هغه د ټرین د پټلۍ د لاندې سملاستو او خودکشي وکړه. نو په سود باندې چې کومه قرضه اخیستی کیږي، اوس د بنده څو حالت دی، څو مسلې دي. نو هغوی د دې پروا نه کوي که هغه یو بنده وي یا بینک وي. هغوی وایي چې موږ له خو خپله پیسه پکار ده، که ستاسو په کور کې کټوۍ پخیږي او که نه پخیږي، که ستاسو هر قسمه مجبوري وي، موږ یو لاک درکړی دی او موږ له په یو لاک باندې بلس زره د پاسه راکوي، نو ته په دنیا کې پاګل شوی وې، ستا سره د چا احساس نه و. دا خو انسانیت نه دی، انسانیت خدا دی. اوس موږ څه وې چې که څوک غیر مسلم دی نو په هغو هم خرج کړه، که څوک مجبوره دی نو په هغو هم خرج کړه. نو دا کومه خبره ده چې کوستا هر قسم مجبوري وي خو ماله به پیسې ضرور راکوي؟ نو ته په پیسه پسې خبتی شوی یې، د پیسو د پاره دي د خلکو د مجبورۍ نه فایده وچتوله. نو نن ستا هم دغه حال دی. ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. دوی داسې نه وو چې صرف سود به یې خوړو. د دوی دا حال ولې شوی دی پته ده تاسو ته؟ ګورئ، یو وي جرم کول، ګناه کول د الله تعالی، او یو وي سیکنډ یعنی دویم ګناه کول، یعنی ګناه ته صحیح ویل. او دوی له دا سزاګانې ولې ورکړی کیږي؟ ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. دوی به دا سود چې دی که نه، دا به یې جسټیفای کوو، یعنی دوی به وی چې دا خو هم د تجارت په شان دی، ځکه چې په تجارت هم تاسو په کمه پیسه باندې شی اخلی او په زیاته یې خلڅوئ، نو موږ کوم غلط کار کوو؟ پوه شوئ تاسو؟ یعنی دغه شان نن سبا خلک وایي که نه چې ګورئ تاسو ربا ته غلط مه وایئ، نو بیا فلانې شی خو هم نه دی ټیک او فلانې شی خو هم نه دی ټیک. نو دغه شان دوی هم وایي چې تاسو سود ته غلط مه وایئ. نو تجارت هم د سود په شان دی. نو دوی د الله تعالی د دین په احکاماتو باندې اعتراضات کوي. پوه شوئ په دې خبره؟ نو په اصل کې د دوی دوه ګناهونه دي، یو دا چې دوی سود خوري او بل غلط کار ته صحیح وایي چې موږ ټیک کار کوو. تاسو څنګه وایئ چې دا غلط دی؟ تجارت خو هم سود دی، تاسو خو هم دار کار کوئ، نو موږ څنګه منع کوئ؟ الله اکبر. نو تاسو دلته دوه کالمونه جوړ کړئ، او په یو کې تجارت ولیکئ او په بل کې سود ولیکئ، او بیا په دواړو کې ولیکئ چې په تجارت کې سودی او په سود کې سودی. ټیک ده؟ په ظاهره ځینې خلکو ته داسې ښکاري چې په تجارت او سود کې هم یو شی دی، یعنی یو شی خلک په لس باندې اخلي او په شلی خرڅوي، او په سود کې هم داسې غلط سنشته. ځکه چې کوبنده یو شی په لس ډالره والي او هغه چاله هغه ته وایي چې ماله به شل ډالره راکوې، نو په دې کې څه فرق دی؟ نو دا یو شان نه دي، ځکه چې په تجارت کې رسک وي، په هغې کې د همیشه دپاره فایده نه وي. یو تاجر هم دا نشي ویلی چې ما ته همیشه سل فیصده منافه میلاویږي، لیکن سودخور ته د همیشه دپاره فایده میلاویږي. هغو ته چرته هم د نقصان خطره نه وي. که تو هر څه کوې خو هغو ته پته ده چې ما دوله لس ورکړی دي، نو دی به ماله شل راکوي. او بله خبره دا ده چې په تجارت کې فیکسد منافع نه وي، او په سود کې به همیشه فیکسد پرافیت یعنی نفع وي. دلته ستاسو سره انټرسټ یعنی فیکس کړی شوی وي که نه، چې ماله به همیشه 15% یا 10% منافع راکوي. او په تجارت کې یو بنده دا خبره یقیني نشي کولی چې ټوله میاشت به ماته 10% منافع ملاویږي. دا خبره څوک نشي کولی. درېمه خبره دا ده چې په تجارت کې محنت او وخت لګي، ستاسو عقل لګي، او په سود کې نه محنت لګي نه وخت لګي او نه د بنده ذهانت، هیڅ هم نه لګي. په تجارت کې بنده سوکار کوي او په سود کې بیکاري ده. لکه ځینې خلک کار کول نه غواړي، هغوی وایي چې ما زر زر پیسه وګټلې او بیا مې چرته په بینک کې په سود باندې کېښودې او په آرام آرام مې خوړې. نو سود بنده بیکاره کوي. نو په سود کې د محنت ضرورت نه وي. په تجارت کې یو ځل فایده او په سود کې مسلسل فایده وي، مستقله فایده. که هغه له په وخت ور نه کړی شي، نو هغه ریټ نور سیوا کیږي، نور سیوا کیږي. اوله 10% واپسی وي، بیا 12 شوه، بیا 15 شوه، او هغې ته شاید سیمپل او کمپاونډ انټرسټ وایي. فاینانس والو ته زیاته پته ده. کمپاونډ انټرسټ په مخه سیوا کیږي، سیوا کیږي. اوله په 10 باندې شل میلاویږي، بیا په 10 باندې 15 میلاویږي، بیا په 10 باندې 50 میلاویږي. نو دغه شان سیوا کیږي. بله دا چې که په تجارت کې دوه کسان شامل وي، نو د دواړو یو شان نقصان کیږي. او په سود کې قرضه اخیستو والا صرف په نقصان کې وي، ټول نقصان د هغو وي. لکه یو کس قرضه واخیسته او هغو قرضه هغه په بزنس کې ولګوله. لکه یو لاک قرضه یې واخیسته په بزنس او تجارت کې ولګوله، اوس قرض ورکول والا په نقصان کې نه دی شامل. نو دې ته ریبا وایي چې هغه چرته په نقصان کې نه وي شامل. په تجارت کې چې دوه کسه شامل وي، نو د دواړو یو شان نقصان کیږي. خو یو کس څه کوي هم نه، خو هغه صرف پیسې لګولې وي، نو د دواړو یو شان نقصان کیږي. لیکن په سود کې قرض ورکول والا چرته هم په نقصان کې نه وي، د دوی به همیشه بل کس دی همیشه د بل کس پروا نه کوي. که د هغه بل کس ټول مال ډوب شي، ختم شي، هغو له بس یو لاک او لس پکار دي. هغو ته به خپل پرافیټ میلاویږي او هغه په لاس کې نه وي شامل. په تجارت کې نفع نقصان شیر کیږي، د تجارت سره د مال سرکولیشن وي. په سود کې مال صرف د یو بنده سره جمع کیږي، هغه صرف یو کس د امیر نه امیر جوړیږي. ځکه چې قرض ورکول والا همیشه په فایده کې وي او بل بنده ټکیږي ټکیږي، ځکه چې هغو ته د سود سره قرض واپس کول وي. کیدی شي چې هغو ته 15% فایده وشي، نو باقي 15% به هغه د خپل جیب نه ورکوي. داسې هم کیدی شي چې په یو میاشت کې هیڅ فایده هم میلاو نه شي، بیا هم هغه د خپل جیب نه ورکوي. نو هغه خو به په مخه غریبیږي او هغه بل کس به مالداریږي. لکه که ستاسو په جسم کې وینه گردش کوي، نو ستاسو جسم ته به فایده میلاویږي. او که وینه په یو ځای کې جمع شي، نو هغه وینه به ستاسو جسم له فایده نه ورکوي. نو گردش پکار وي. همدغه شان پیسه په گردش یعنی سرکولیشن کې پکار وي. که پیسه په گردش کې وي، نو ټولو له فایده ورکوي. او که دا سرمایه په یو څو لاسونو کې راشي، نو په معاشره کې بیلنس برابر نشي پاتې کېدی، یعنی په معاشره کې بیا بیلنس نه وي، برابرۍ نه وي. هلته به جرمونه هم وي، غلاګانې هم وي، ډاکې به هم کیږي. ځینې خلک به ډېر مالداران شي او ځینې به ډېر غریب وي. نن زموږ د ملکونو حال وګورئ چې هلته څه کیږي، داسې ده که نه؟ او دغه شان ځینې ملکونه هم داسې دي چې هغوی نورو ملکونو له په سود باندې قرضې ورکړې وي او د هغوی وینې سکي، او بیا دا ډیر غټ غټ ملکونه دي او خلک وایي چې فلانی ملکونه ډیر په خوشحالۍ کې دي.
لکه که په یو کلي کې آدم خور خلک وي نو تاسو ته به ټول ښه تازه او غټ په نظر راځي، لیکن تاسو هغوی ته چرته هم ښه نشئ ویلی. او په بل کلي کې ټولې ډانچې او مړو خلک پراته وي، ځکه چې دغه تازه او غټو خلکو دوی خوړلی دي. نو تاسو ته به دا انصاف والا خبره ښکاري؟ نو هم دا معامله ده د هغه خلکو چا چې نورو له په سود باندې قرض ورکړی دی او د هغوی وینې سکي. نو دې غټو او تازه خلکو ته دې څوک په ښه نظر باندې نه ګوري. لکه که په یو جسم کې پړسوب وي نو تاسو هغې ته ښه نشئ ویلی. نو د دوی دومره سربه کیدل څو ښه شی نه دی، دا بد شی دی. نو دغه شان چې په کومو ملکونو کې سود والا نظام وي نو هلته په معاشره کې ډیر غټ فرق وي. نو سودخور خلک د محنت په ځای په آرام باندې کیناستل خوښوي او تجارت والا محنتی خلک وي.
او د دې نور هم ډیر زیات نقصانات دي، لیکن د ټولو نه غټه خبره دا ده:
احل الله البيع وحرم الربا.
که موږ دا ټول نقصانات هم ونه لیکو
نو دا یو پوینټ زموږ لپاره پوره نه ده چې په ټولو سیزونو باندې یو سیز مهر ولګوو چې الله تعالی تجارت حلال کړو او سود حرام کړو. که تاسو ته هیڅ فایده هم په نظر نه راځي په دواړو کې، چې خبره یوه ده که غوږ د دې طرف نه ونیسئ او که د هغه طرف نه ونیسئ، نه. نو زموږ لپاره بس دومره خبره پوره ده چې الله تعالی تجارت حلال کړی دی او سود حرام کړی دی. نوری خبرې هیڅ قیمت نه لري د یو مؤمن لپاره. بس دومره خبره پوره ده چې زما رب دا کار حرام کړی دی، نو اوس دا مونږ نشو حلالولی. نو کیدی شي چې الله تعالی یو شی حرام کړی وي او انسان ته په هغې کې غټه فایده په نظر راځي، او ځینې خلک خو په دې باندې غټ غټ دلیلونه ورکوي چې نه د سود په وجه خدا کیږي هغه کیږي. نو یوه خبره یاد ساتئ چې د الله تعالی هر حکم په حکمت باندې جوړ وي. مونږ ټولو ته ښه پته ده چې د الله تعالی په هره فیصله کې حکمت وي، او مونږ دا نشو ویلی چې دا خو هسې الله تعالی مونږ له داسې حکم را کړی دی، نه. که مونږ له فایده مخامخ په نظر نه راځي نو مونږ له په خپل عقل باندې ماتم په کار دی چې دا خبره زما په عقل کې نه راځي، نو دا زما د عقل کمی دی. ګورئ، په ظاهره خو په غلا او ډاکه کې هم فایده په نظر نه راځي، ځکه چې د هغې سره خو هم کورونه چلیږي کنه. لیکن هر بنده به ووایي چې نه، په دې کې نقصان دی، دا خراب شی دی. نو دغه شان الله تعالی چې کوم څیزونه حرام کړي دي، او د شرابو په باره کې هم الله تعالی فرمایلی دي چې په دې کې نفع هم ده خو د دې نقصان د ګناه نه سیوا دی. مونږ دا آیت ویلی دی کنه، نو مونږ دا بیا نشو ویلی چې نه فایده خو په کې ده کنه. مونږ داسې نشو ویلی. د مارانو هم څونه څو فایده خو شته په کائنات کې، د هر څیز څونه څو فایده خو شته کنه. یو شی هم بې فایدې او بې مقصده نه دی جوړ. نو دغه شان سودخور ته په کې فایده په نظر راځي، لیکن د دې نقصان په دنیا او آخرت کې ډیر لوی دی چې د دې د فایده په مقابله کې هغه نقصان ډیر غټ دی او د همیشه د پاره دی. او الله تعالی د خپلو بندیانو سره د اویا میندو نه زیات محبت کوي. نو د داسې رب نه تاسو بیا غلط ګمان کولی شئ چې هغه دې ستاسو نه د فایدې څه شی لرې کړي یا هغه دې د فایدې څه شی حرام کړي، نه، چرته هم نه. نو د یو مؤمن دپاره د سمعنا و اطاعنا کول هیڅ ګران کار نه وي. هغه هیڅ بحث نه کوي چې الله تعالی وفرمایه چې حرم الربا، ربا حرام دی، نو بیا څه بله خبره نشته. لیکن اصل مسله دا ده چې په یهودیانو باندې ځینې سیزونه حرام وو، هغوی هیلې او بهانې وکړې، اکسکیوزز یې وکړل، او هغه سیزونه یې په خپل ځان باندې چې حلال وو هغه حرام کړل. د سبت والو هغه قصه خو تاسو ویلی ده. دغه شان نن مسلمانانو هم په ځان ځینې سیزونه حلال کړي دي. فمن جاءه موعظة من ربه، که د چا طرف ته نصیحت راشي د هغه د رب د طرف نه، چې که دا خبره او دا نصیحت بنده ته راورسي چې الله تعالی حرام کړو، نو د دې نه پس سودي فانتها فله ما سلف، یعنی چې کوم وخت تیر شوی دی نو هغه خو تیر دی، په هغې دې هغه توبه وباسي. دا نه دي ویلي شوی چې نه هغه هم راکړه واپس، یعنی چې کوم سود چې بنده خوړلی وي هغه وخت خو لاړ و تیر شو. و امره الی الله، او اوس د هغو معامله د الله تعالی سره ده، که الله وغواړي نو هغه معاف کولی شي او که هغه وغواړي نو بنده نیوی شي. لیکن چې څوک منع شي د دې نه نو هغه چې په تیر وخت کې کوم سود خوړلی و نو د هغې به په آخرت کې فیصله کیږي. و من عاد، او چې څوک واپس شي، یعنی که څوک بیا هم د سود خوړلو نه منع نه شي، فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، نو هغوی د اور ملګری دي او همیشه به په هغې کې وي. د څومره غټې سزا خبره وشوه. دا نه دي ویلی شوي چې څوک کافر دي نو دا د هغوی سزا ده. ګورئ، دا احکامات خو د کافرانو د پاره نه دي، دا د چا د پاره دي؟ د مسلمانانو د پاره. قرآن د مسلمانانو د پاره دی کنه. یا ایها الذین آمنو هم راغی. کافر خو دا وایي چې نه، چې زه الله تعالی نه منم.
نو په دې وجه دا خو خبره ده نه،
دا خبره ده هغه کس ته چې هغه ځان ته مؤمن وایي. که مؤمن دا کار دوباره کوي نو هغه بیا د اور ملګری دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه ځینې خلک لیدلی و چې د هغوی خېټې د غټو غټو کورونو په شان وې. تپوس یې وکړو چې دا څوک خلک دي. وفرمایلی شو چې سود اخیستو والا. او په یو روایت کې دي چې د هغوی په خېټه کې ماران وو او هغوی به یې چیچل. انسان دا نشي برداشت کولی چې په یو کور یا کمره کې مار راشي او چرته د چا په خېټه کې ماران. که واړو واړو چینجیو شي د بنده په خېټه کې نو بنده له آرام نه راځي، او چې خېټه د مارانو نه ډکه وي او بنده چیچي. او په یو حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سور نهر نه تیرېدو چې د هغې اوبو د وینې په شان سرې وې، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما وکتل چې په هغه نهر کې خلک په مشکله باندې د نهر کنارې له راشي، نو فرشته ناسته وي، په لاس کې غټ غټ کاڼې وي، د هغوی خوله اوشلوي او کاڼې د هغوی په خوله کې واچوي او بیا هغوی کنارې له راشي چې د دې نهر نه راوزم، او چې څنګه هغوی نږدې راشي نو فرشته د هغوی په خوله کې کاڼې واچوي. نو تپوس یې ترېنه وکړو چې دا کوم خلک دي. نو وفرمایلی شو چې دا سودخور خلک دي. د دې وبال په دې وجه دی چې دې ته ریبا غلط شی نه ښکارېدو. که یو ګناه چا ته ګناه ښکاري نه، او بنده بحث کوي چې نه په اسلام کې خو داسې څه نشته. که د سود خبره وي او که د الله تعالی هر حکم وي چې په قرآن کې راغلی وي او تاسو بهانې وکړئ د داسې خلکو نه فتوی اخلی چې هغوی دا شی جایز کړي، حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د خپل زړونه تپوس وکړئ. که چېرې ستاسو یو حرام سیز د حلالولو کوشش کوئ نو دا دومره غټ ګناه دی، ځکه چې هغه بنده به دا ګناه چرته هم نه پرېږدي، ځکه چې هغو ته دا غلط ښکاري نه، حلال ورته ښکاري. نو یو خو هغه د الله تعالی د حکم نافرماني وکړه، د الله تعالی آیاتونو نه انکار وکړو، او دویمه خبره دا ده چې داسې کس ته بیا د توبې کولو توفیق نه میلاویږي. هغه به بیا توبه څنګه کوي او په څه باندې کوي؟ هغو ته خو هغه حلال ښکاري. نو یو ګناه کول او یو په ګناه باندې کلک ختل دا یو بل ګناه دی. نو انسان له پکار دي چې که هغه ګناه کوي او په هغې باندې شرمنده وي، پیمانه وي، چې په هغې باندې توبه او استغفار کوي، داسې نه کوي چې په هغې باندې ډېټ شي چې نه زه ټیک یم. نو دا اصحاب النار چې دي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور هم ډېر احادیث دي چې د سود درې او یا ګناهونه دي، او د ټولو نه سپک ګناه پکې دا دی چې بنده د خپلې مور سره بدکاري وکړي. د ټولو نه سپک ګناه، دومره غټ وعید خو په یو ګناه باندې هم نه دی راغلی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د اوو غټ ګناهونو نه بچ شي. اوو ګناهی کبیره چې دي په هغې کې یو شرک دی، نو هلته د سود خوړلو په باره کې هم دي. دا اوو داسې ګناهونه دي چې دا هلاکېدو والا ګناهونه دي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې سلور داسې کسان دی چې الله تعالی په خپل ځان لازم کړی دی چې هغوی به په جنت کې نه داخلوي او د جنت نعمتونه به نه خوري او نسکي. هغه دی د شرابو عادي، سود خوړل والا، د یتیم مال په ناحقه خوړل والا، د مور او پلار نافرمانۍ کول والا، دوی به په جنت کې نه داخلوي. نو موږ ته شرابي څومره بد ښکاري، د یتیم مال خوړل والی راته څومره بد ښکاري، لیکن سود خوړل راته بد کار نه ښکاري. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د سود یو روپۍ خوړل والی د شپږ دیرش ځله زینا کولو نه بدتر دی. یو زیناکار بنده ته څومره بد ښکاري او هغه هم صرف د یو روپۍ خوړل.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هغه ګناهونو نه بد شي چې هغه به نه معاف کیږي، ځکه راغلی دی هم فیها خالدون، همیشه به اوسېدو والوي په دې کې، ځکه چې هغوی د الله تعالی د حکم نه انکار کوي. د الله تعالی د یو حکم انکار کول هم داسې دي لکه د ټول قرآن نه انکار کول. نو وی فرمایل چې د هغه ګناهونو نه بچ شي چې هغه به نه معاف کیږي. اولنې دی د مال غنیمت نه غلا کول، او دویم دی سود خوړل. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په یو قوم کې د لین دین رواج شي، نو الله تعالی په هغوی باندې د ژوند ضرورتونه ګران کړي.
نو دلته د سود لین دین دی، نو د ژوند ضرورتونه څومره ګران دي، یعنی څومره ګرانې دي، او چې کوم ځای ریټ ډیر دی د سود، نو هلته کې هغه مره ګرانې دي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د الله تعالی لعنت دی په سود خوړل والا، او چې په چا باندې خوري، یعنی په اخیستو والا او ورکول والا، په دواړو باندې لعنت دی.
دریم پریکل والا چې څوک سود لیکي کو هغه په بینک کې ملازم دی، هر ځای چې دی نو خپل بچی داسې پروفیشنز طرف ته ملېږي چې په هغې کې د سود کاروبار کیږي. دغه شان په هغه دوه ګواهانو هم د الله تعالی لعنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا ټول برابر دي، حالانکه لیکل والا خو صرف حساب کتاب لګوي، ګواه خو صرف دستخط کوي چې زه ګواه یم، نو په ټولو باندې لعنت دی. نو دا ټول وعیدونه د ټولو د پاره دي، ځکه چې ټول برابر دي.
د جنت یو جلک به هم نویني، ځکه چې هغوی خو به په اور کې وي. د یو کس د پاره دومره خبره هم پوره ده د پریښودو د پاره چې هغوی به د اور ملګري وي او همیشه به په هغې کې وي، چې د چا په جهنم یقین وي او په قیامت یقین وي، چې د چا د الله تعالی په فیصلو او په قرآن باندې یقین وي، د ایمان راوړو نه پس هغه په دې سیس کې پروت پاتې کیدی شي، او څومره شدت دی په دې حکم کې، څومره شدت دی. دا هم بنده نشي ویلی چې اوسې وخورو او وروسته به توبه کړو چې د توبې سره به هر څه صحیح شي، نه. که چا ته پته نه وه نو نه وه، نو چې اوس درته د دې حکم پته ولګېده او چې بیا هم څوک په دې باندې وي او نه منه کیږي، نو د هغوی دپاره اور دی. الله اکبر. یمحق الله الربا، الله تعالی سود ختموي، او کوم شی سیوا کیږي؟ یربی الصدقات، صدقې زیاتوي. دلته د علم الغیب خبره راغله، ګوره الله تعالی سود خړوي. اوس ایمان بالغیب خدا دی چې موږ په دې خبره یقین ساتو، موږ ته په نظر راځي چې په بینک کې یو لاک ډالری موږ ایښي دي، او بلې میاشتې له به هغه یو لاک او یو زر شي، بله میاشت به یو لاک دوه زره شي. زما خو مال زیاتیږي، دا خو کمیږي نه. څوک وایي چې کمیږي؟ ما ته خو سیوینګس په نظر راځي، ما ته خو په اکاونټ کې سود په نظر راځي. تاسو وایئ چې الله تعالی یې ختموي، هغه یې خړوي، نه دې څه مطلب دی چې الله تعالی یې بالکل برباد کړي، ختم یې کړي. د الله خبره رښتینې ده، زما او ستا خبره دروغجنه کیدی شي. او دویم مطلب یې دا دی چې الله تعالی هغه ضایع کوي. دواړه خبرې مونږ ګورو، یو وی خړول، په دې کې څه راځي؟ یعنی بنده چې څه شی ایښی وي اور لګي یا ډاکو شي، نو هغه بالکل ختم شي، او په آخرت کې خو د هغه د پاره وبال دی، هیڅ به هم هغو ته نه میلاویږي. د دنیا خبره کوم، په دنیا کې بنده دا هر څه لیدی شي. د صدقه او خیرات کولو والا مال په آخرت کې زیاتیږي کنه. هغه مونږ چې حدیث ویلی و چې یو کجوره هم الله تعالی د احد غرب امره کولی زیاتولی شي، نو په آخرت کې صدقه سیوا کیږي. په هغې باندې زمونږ ایمان شته، او د سود خو سزا ده، په هغې هیڅ نه ملاویږي. او په دنیا کې څو شي چې مال په خپله هلاک شي، برباد شي، لکه غټ غټ سرمایه دار دیواله شي، بینکرپ شي، بنده تخکاری داسي لکه چې هر شی زیاتیږي. بعضی وخت بنده سوچ کوي چې ما دومره پیسه جوړه کړه، دا خو به زما د نسلونو پورې پوره وي، زما نسلونه به پی مزې کوي، آرام به کوي. نه، سو آفت راشي او هغه هر څه برباد شي. ځکه حضرت معمر رحمه الله فرمایلی دي چې مونږ د بزرګانو نه اورېدلی دي چې په سودخور باندې څلوېښت کاله نه وي تیر چې د هغو په مال باندې سو آفت راشي، محاق راشي، یعنی هغه بالکل ختم شي، څلوېښت کاله پې نه تیریږي. نو که بنده ترېنه سو لږه شان فایده وا هم اخلي، نو هغه د ډېرې مودې دپاره نه وي. که په ظاهره باندې د مال بربادي تاسو ته نه ښکاري که نه، نو د هغې نه برکت ختم شي، ځکه چې برکت یو داسې شی وي چې هغه تاسو نه شئ لیدی. برکت بنده صرف محسوسولی شي. که په ظاهره یو سودخور ته فایده په نظر راځي، نو هغه ما چې درله د پړسېدلي جسم مثال لرکړی و چې هغه خو بیماری ده، هغه خو سوخه شی نه دی. نو که په ظاهره ډېر هم ښکاري، نو د هغې نه الله تعالی برکت لري کړي.
اوس وسو کېږي، نو کېدی شي چې دغه مال په بیمارو باندې خرچ شي، په مقدمو باندې خرچ شي، او چې چا په حلال باندې پیسې ګټلې وي په هغوی باندې دا بیماری رانه شي، یا سبل داسې آفت راشي چې د بنده مال په هغې کې ولګي،
نو د هغې نه الله تعالی برکت لري کړي. کوم کار چې په یو زر کې کیږي، نو هغه بیا په لس زره کې کیږي، یا په تاسو سو پینلټي ولګېده او ستاسو د پنځو سو نقصان وشو، نو دا هر څه د سود په وجه وشو، نو برکت ختم شو. نو یو حلال کمایی والا کار په لږه پیسه کې وشي، او د سودخور هغه په ډېره پیسه کې وشي، نو برکت نه وي په هغې کې. دغه شان الله تعالی د هغې نه راحته لري کړي، راحته پکې نه وي. په غټو غټو عالیشانو بنګلو کې خلک اوسي، د خوراک څښاک سهولتونه وي، نوکران چاکران وي، او تاسو وایي چې دا خلک خو سود اخلي او ډېر ښه اوسي. ماشاءالله د هغوی کاروبار خو داسې ښه روان دی، هغوی خو په سرو سپینو کې لوبې کوي، لیکن د هغوی د زړه سکون، اطمینان او راحت نه وي، د زړه خوشحالي نه وي. نو دا په هغه فیکټري کې نه جوړیږي، نه دا په هغه بازار کې خرڅیږي، او نه په نرمو بسترو کې ملاویږي. دا یو داسې رحمت دی چې دا الله تعالی یې په خپله په زړونو کې اچوي. بعضی وخت تاسو په لکونو باندې سامان په کور کې واچوئ، لیکن بندله خوب نه ورځي. کو خوب نه راځي، کو بستره د لکونو وي، نو څه فایده؟ ځینې خلک په ځمکه ښه په آرام سره اودو کیږي، او داسې خلک د خوب ګولۍ خوري، او د هغې به وجود ورله خوب نه ورځي. د خوب سامان تاسو د بازار نه نشئ اخستی، لیکن خوب نشئ اخستی. په امریکا کې 75% خلک د خوب د ګولو نه بغیر نشي اودو کېدی. نو دا سو عیش او آرام دی. غټ غټ محلونه دي، خو بیا هم د چا آرام نشته. نو د سودخور سره کو هر سو راشي کنه، نو آرام وسره نه وي. هسې هم هغه په پیسه پسې پاگل وي چې دا کروڑ دوه کروڑه کړم، او په دې پسې هغه دومره پاگل وي چې نه د هغو د خوراک هوش وي، او نه یې د څښاک، او نه د ښځې او بچو. دلته یې فیکټریز وي، هلته یې میلونه وي، یو خوازی بل خوازی د لیونو په شان وي، ډېر سامان را یوځی کړي، لیکن د راحتي سامان باوجود د هغو راحته نه وي. نو ځکه الله تعالی ختموي،
او یا الله تعالی ضایع کوي ربا، او سیوا کوي صدقې. چې په یو سوسایټي کې د غریبانانو د ضرورتونو خیال ساتلې کیږي، نو هلته څومره خوشحالي وي، د زړه سکون وي. او دا منلې شوې خبره ده
چې بل په ورکولو کې بنده ته کومه خوشحالي محسوسیږي، نو هغه په اخیستو کې بنده نه محسوسوي. دا خوشحالي الله تعالی ورکوي. دا خوشحالي، اطمینان، سکون بل هیڅ چرته هم نه ملاویږي. نو چې چرته د صدقې د ورکولو رواج وي، نو هلته هارمنی او خوشحالي وي، هلته امن او امان وي، هلته پیس وي، او چې کوم ځای سوځي هلته بیروزګاری وي ګرانی وي. او سکالرز پروف کړی ده دا خبره، هغوی ثابته کړی ده، ځکه چې کله ریسیشن شروع شي نو دوی د سود ریټ یعنی انټرسټ ریټ کم کړي چې خلک خریداری شروع کړي، یعنی چې خلک پیسې خرچ کول شروع کړي. والله لا يحب كل كفار اثيم، الله تعالی نه خوښوي ناشکره او ګناهګار خلک. ناشکره څوک دي؟ ناشکره هغه خلک دي چې الله تعالی سود منع کړی و او د صدقې د ورکولو حکم ورکړی و، نو دا خلک سود خوري او صدقه نه ورکوي، یعنی د الله تعالی د حکم خلاف ورزي کوي. مال د الله یو ورکړی شوی نعمت دی، د مال حق سو چې په نورو باندې خرچ شي، چې صدقه ورکړی شي. نو دې خلکو د مال ناشکری وکړه او اثیم وایي ګناهګار ته، د الله نافرمانی کوي، د الله حکمونه خد پوهې سره ماتوي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، او هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه کوي، په الله یې ایمان دی، نو ځکه خو د هغو حکمونه هم مني او نیک عمل کوي.
واقاموا الصلاه، او منځ قایموي. د منځ فایده څه ده؟
منځ پنځه ځله بنده ته ریمایند کوي چې تو الله تعالی ته ودرېږې، لکه څنګه چې په منځ کې ولاړ یې نو دغه شان به یو ورځ د الله تعالی په مخ کې هم ودرېږې. او هلته به هیڅوک مددګار نه وي. و آتوا الزکاة، او چې څوک زکات ورکوي،
د سود ورکولو په ځای تاسو زکات ورکړئ. کو زکات مستحق خلکو له په صحیح طریقه سره ورکړی شي، نو بیا به چاته د سود د اخستو ضرورت نه وي.
یو یورپین ماهر خبره کوله چې د مسلمانانو زکات داسې شی دی کو مسلمانان واقعي په دې په صحیح طریقې سره عمل وکړي، نو په دې قوم کې به یو مفلس او یو مصیبت والا په نظر را نشي، ځکه چې زکات صرف مسلمانانو له ورکړی کیږي. صدقه تاسو هر چا له ورکولی شئ، زکات صرف مسلمانانو له ورکولی کیدی شي. نو چې څوک زکات ورکوي او کوټول غټ غټ مالداران خلک په صحیح طریقه سره زکات ورکول شروع کړي، نو بیا خو به هیچ چا ته هم په سود باندې د قرضې اخستو ضرورت پاتې نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د چا مال د سود نه زیات وي
نو آخر چې هغه به قلت ته یعنی کمی ته لاړ شي، نی بعضی وخت ایک دم بنده نه بینکرپټ کیږي، لیکن په هغې باندې به زوال راځي، ځکه چې الله تعالی په خپله وفرمایل چې سود الله تعالی ختموي. نو بیا د داسې بنده مال څنګه پاتې کیدی شي؟ د صدقې ورکول واله په مال کې هم برکت وي او په صحت کې هم برکت وي، او د سود واله نه په مال کې برکت وي، نه په عمر کې برکت وي، او نه په صحت کې برکت وي. نو د دې انجام سوده، الله تعالی سود ختموي او صدقه الله تعالی زیاتوي، ځکه چې زیاتول کمول خدا الله تعالی په لاس کې دي، او چې هغه په خپل او فرمایل نو بیا سو پاتې شو.
او دا سلور کاره چې دلته منشن شوی دي، ایمان، صالح عمل، منز او زکات. نو سود خور کس بعضی وقت دا سلور کار هم کوي، هغوی وایي چې د الله حق خو مونږ ورکړو او اوس دا زموږ کار دی، زموږ بزنس دی، دا خو د سود نه بغیر نشي چلی دی. حالانکه دین صرف د مونز کولو نوم نه دی، او دین صرف دا نه دی چې بنده لږ شان زکات ورکړي، دین خو پوره ذات حیات دی، او ایمان دا نه دی چې مونږ د خپلې مرضۍ احکامات واخلو او ګران احکامات پریږدو. او د الله هر حکم منل اصل ایمان دی. لهم اجرهم عند ربهم، د هغوی اجر د هغوی د رب سره دی. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نو د هغوی به نه سویره وي او نه غم، ځکه چې د هغوی اجر د هغوی د رب سره دی.